پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک سي. نن د دلویش پر ویشتمه نیټه د یو دیرش کاله د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د خبرونې په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلورته لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوشیتد پریس اجنس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه ور وړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړې، د لس ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یو ماشوم په ګډون 8 پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې له دغې سیمې د چک پوینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 شوی چې پکې 11 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرسمه کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1979 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. د افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستان د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 وخت ونیوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی ک چا له قرنټین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې د اجباري قرنټین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1530 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 1500 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیا کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشې کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریه حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریه په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسوالو وروستی سنګر دی. د سوریه دولتي خبري اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی. او روسي خبردار چې د رومانیا لوی سرنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 2013 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یو کلی کې یو مرکز ته انتقاج کړی وو او شکنجه کولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي:
پیغام ترسته دي چې آلمان او ناروې د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومه ده چې په دغه دوځینو کې به چیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق:
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور په خبرونه کې ووري. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی او د دوی مزاوی راځي سره پاتسي. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد ازادي رادیو ته ویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروې کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کې دونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي.
من افریبا جان د افغانستان د سولې علي شورا وای چې طالبان او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستيال او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستيال تر سیاسي مرستيال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستيال حاجی وان لاسلیک کېدونه
هم طرف چې ویل چې آلمان او ناروې د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومه چې په دغه دوځینو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وو چې لکه کله دا د خشونت د کمیدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یو هفته کې به د دې هفتې په آخر کې به امضا کېږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې یو وخت ښودلی وو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایي ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. د پته سال کې د چتر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د غیوه د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبرسب اعلانې کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. بلې فریباجانې په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ویلي دي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هغه چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي.
حکومت او نظام مقابل مقابل طرف طرف فقط
فریباجان د بده سال کې د چرویټرز اجانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي مقواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي. داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي یا به د بحث لومړی موضوع دایمي وربند یو چې پای ته ورسوي. ملې فریباجانې
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان دوستان او اموریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکشي ګډون ولري. له شغل شفیق سره به هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا د لیکيږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت داول لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی اوازه بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنگ موجود وسی ترڅو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولې.
شفیق صاحب دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته سوی پلاوی نه د ټاکل سوی د پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاڼه معنی ګرځیدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خواندانو اجماع په د سولې په اړه به تبه نه منځ شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یری دی ناسه کوي. نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه به په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو په کوم اختلاف لرو په کوم کې تنازل کولای شو په کوم کې تنازل نشو کولای په دې اړه به یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلنده ولتیا نه لري په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخ سی اجماع دلار نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی ترڅو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکول شي. او همدارنګه طالبانو لپاره کار نه شي طالبان هم دا سې فکرونه کړی چې د جګړې د یو غټون کی لوري په توګه باندې یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کیدون کی لوري په توګه باندې بیا هم هغه ځړی به بولاله تکرار کی چې وایي چې منګه تلې منګ به سره حکومت وری کو نه دې لپاره چې افغانستان دی ورستنی ملي صوبات سیاسي صوبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید خپل لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي تلور په افغانستان کې د قدرت په گدای باندې جګړه رامنځته نشي.
د سیاسي چارو کارپون ناصر شفیق. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغه ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې راپدې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم برای خود که باز هم برای وزارت مثلا مالی و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر کې د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاي نه ترسیدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شی ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به یا از او اقدام شده جانب سرمایه گذاران و فعلا برای انکشاف توسیع فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاری های بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
خغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شره 15 سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشم تر وول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1:30 برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوې دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره رسیدلې دي. نو اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به توپیرونه ورته والی څوي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
نن د دلوي د میاشتې 28 نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1:30 سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 40 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1:30 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسیږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو په عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1999 یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 یوم کال سره داده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځیدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژان او هغه بلاک چې د هیوادې په رسمیت پیژان لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي درناوی لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ له اړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کال وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال را نوتی وو خو امریکایي ځواکونه بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
خو هم چې دغه ډلې ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور له امله دي. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ به ترې نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅې کوي.
تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم دغه ډلې ته د حکومت پلاوا او مدني ډلې په سترګه نه ګوري. دغه سیاسي کارپوهانو په باور سره لدی چې د سیمه هیوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
نننې ورځ یعنی شپږشتم د دلوي د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړ او د افغانستان نه وتل د افتخاراتو نه ډکه ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې په دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت او عادت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کیږي.
نوم مې عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنګ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او څه معیوبه شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروان دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشحاله وو چې د هغوی په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنگونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پسته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی. د چپلیهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه روسیان سرهغلو په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې د افغانستان ورنکو هم داسې نورو ولایتونو هم داسې ګډ بورډر کړ او داسې یتیمان پیدا کړ داسې ځوانان یې راته شهیدان کړل نن شکر کوو الله نه شکردار چې روسیان ووتل او الله نه ډېر شکردار داسې یتیمان اوس لرو یتیمان هم خوشحاله هم داسې نور ځوانان هم خوشحاله همداسې نور هم تړون کولی شو چې یو ملک او یو کار غداری چې زموږ د ملک باندې غداری ونه کړي.
السلام علیکم. زما نوم خیر الله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو یتیمان لرو او مطلب بس ډېرې ناخوالې تیرې کړې دي دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې مې تیرې کړې دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده خوشحالۍ ورځ ده په دې مونږ خوشحاله یو چې داسې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم خاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاسو د خپلواکۍ او د سپیسلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلي وو او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له خاصتا زمونږ مشرانو له چې ملک له توفیق ورکي چې همدغه سي د خپل ورځ خو ساتي او روغ وساتي نومي وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکي الله دې غیبی را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړو دوه روان دي ان شاء الله چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو تاسو راغلي پیغامونه وای چې در تخبرم وکړه تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټولو پاړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم تاسو نظر دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دشتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیلو لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکټران په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتین په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوملړ کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه یې هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ ګڼو نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي. په دوهم قدم کې وچکالي ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلیدل دي. د وچکالۍ تاثیرات یې څو عامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کیږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کارېدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
زرهاو ټنونه خلګو کښلې دي یا د اکثریت په مالداران یا د سارا د اطرافو خلک یې کاږي. په دوه سوه کلدارې باندې د دې یو من ورکول کېږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډرډ شکل باندې هغه دغه کېږي و نورو ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کېږي دا اهلي کېږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې یو څوک په اته سوه افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ دلې ورته وکړو رواج به کړو خلک به په دغه پوه کړو چې د دې دغه نتیجه دي یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپېژنو چې هغه د یو ځای دی او مرکز د لارې په یو ښه قیامت ترې خپله ځای پرې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډېره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د دې غرمنی